پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پراونه خپرونه کې اوري چې کارپوهانو او د غراس افغان مقاماتو د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محقق د سرګندونو په اړه چې ویلي دي زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي عکس العملونه سرګند کړي دي. د فراد امنیتي وزیر په اړه هم اوري او دا هم اوري چې د آمو سیند شاوخوا سیمو کې اوسیدونکي خلک وایي سیند د دوی کرهڼي زمځکې او کورونه له ګواښ سره مخ کړي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په تاروزي عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. دا هالند پولیسو ویاند ویلی په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول سیړي. دا برید ویل کېږي چې یو افغان کړی دی او ملګري ملتونه وایي د میانمار پوځ له خپلو لیکو څخه 15 اویا کم عمره هلکان لرې کړي دي. دا افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار یې خبره کړې راغلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د وسلوالو په مرکزونو 102 ځانګړي کومندوي عملیات او 11 هوایي عملیات کړي دي. دوی وایي چې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ په هدف یې شپږ شپېته پروازونه هم کړي دي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، غزنی، پکتیا، زابل، اوروزګان، کندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند کې شوي. دا وزارت په خبر پاڼه کې ادعا شوې ده چې د دې څو ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ کې 13 تنه ترهګر طالبان وژل شوي دي او 22 تنه نور ټپیان شوي. د اوروزګان ولایت مرکز اړوند سیمه کې په خبر پاڼه کې د 11 تنو د وژل کېدو ادعا شوې ده او د شپږو نورو د ټپي کېدو ویل شوې دي. دفاع وزارت همدارنګه وایي چې د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې 10 تنه د عایشیان وژلي او 3 نور ټپیان کړي. د خبر پاڼې په وینا د غزنی ولایت د اندړ او زنخان په ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال ترهګر په عملیاتو کې وژل شوي، شپږ تنه ټپیان دي او یو موټر هم د وسلوالو له منځه وړل شوی. د زابل ولایت په مرکز اړوند مکی د څلورو ترهګرو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو ادعا شوې. همدارنګه په بدخشان کې هم یو شمېر وسلوالو ته د مرګ شوبلې دا وختو خبره شوې. د افغانستان د دفاع وزارت د دې دا او پاړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. افغان دفاعي ځواکونه په داسې حال کې د عملیاتو د پراخېدو خبره کوي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې بریدونه پراخ کړي او د یو شمېر ولایتونو مرکزونو ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د هالند پولیسو ویان راب وان در وین ویل په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول څیړي. د حمله د پنجشنبې په ورځ یو 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لري. د دوه تنه په چاکو سخت ټپیان کړل او بیا پولیسو ډزې پرې وکړې. تر دې دمه د هالند شاوخوا په فرانسې، بلجیم او برتانیا کې د ترهګرو حملې کړې وې خو هالند ترې خوندي و. د هالند پولیسو د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویلي خو افغان طالبانو د اګست په 13مه پر هالنډیز واکونو د برید غوښتنه کړې وه. طالبانو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې یو هالندي سیاستوال ویل د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو سیالي به جوړ کړي. خدغه سیاستوال د طالبانو تر ګواخه او په نړۍ کې د مسلمانانو تر اعتراضونو وروسته دغه سیالي لغوه کړه. افغانستان په پنځه ډیر راتلونکو کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان لاري اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنوي ته ویلي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. روسیې د افریقایي هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړې. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا د روسیې ژانسونو لخوا خبرې شوې. ایریتریا د سری بحیرې پر غاړه د عربي ټاپو وزمې ورخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د دې هیواد تر څنګ تیریږي. لاوروف وویل چې دا مرکز به د ایریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده یې کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرنې او معدني موادو په برخه کې د سوداګرۍ پراختیا ده. او ملګری ملتونه وایي د میانمار پاوز له خپلو لیکو څخه 15 کم عمره هلکان لري کړي دي. ملګرو ملتونو د میانمار د پاوز د کم عمره هلکان او تنکیو ځوانانو د استخدام له امله په تور لیست کې شامل کړي. دغه راز هغه وسله والې ډلې چې له کلونو راهیسې د میانمار د پاوز په مقابل کې جنګیږي هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د جرمني خبري اژانس ملګرو ملتونو د اسنادو په حواله وایي چې د میانمار پاوز له 2012 کال راهیسې له خپلو لیکو څخه 940 کم عمره ځوانان ایستلي دي. د میانمار پاوز دغه راز د دې هیواد پراخین ایالت کې د روهنګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د ځپونکو اقداماتو او پوځي عملیاتو له امله د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې د میانمار پوځ په پراخین ایالت کې وژنې، شکنجه، جنسي تیری او د ماشومانو پر ضد تاوتریخوالي کړي او کلي یې له یو سره سوځولي. په دې رپورټ کې سپارښتنه شوې چې د میانمار پوځ باید د قتل عام په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې شي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. روانه خبرونه کې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محقق د دې څرګندونو په اړه عکس العملونه اوري چې ویلي دي د افغانستان زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. د فراه ولایتي شورا وایي د دې ولایت د مرکز او نورو سیمو د امنیت لپاره باید جدي پام وشي.
موږ غوښتون کې د دې یو چې وزارت داخله و دې موضوعاتو ته رسیدګي وکړي، هغه پوستې برته ایجاد شي.
د کندوز د هغه سیمو اوسیدونکي چې د آمو سیند پر غاړه کورونه او کرهڼیزې مځکې دي وایي چې د سیند اوبه زیات شوي دي او د دوی مځکې له خطر سره مخ دي.
زموږ د سلو کالو مځکه ورور د شوراوي څخه راغی، ورور ما په ډبلو ته ولاړ دی، زما سرو ته ولاړ دی.
په روانه خپرونه کې د کابل د نن چاپ ورځپاڼې هم لولو او د نورو راپورونو سربیره په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په نور لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. د اجرایي ریاست دوهم مرستیال خاغلی محقق په دې وروستیو کې څرګندونې کړې دي او ادعا کوي چې د افغانستان زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دا چې افغان چارواکي په ځانګړي ډول د افغانستان امنیتي ادارې د خاغلی محقق د دې څرګندونو په عکس العمل کې سوی او د کارپوهانو نظر په دې اړه څه دی، زموږ همکار حدیث پردیس راسره د کابل سټوډیو څخه دی. پردیس، په دې موضوع کې نوې څه دی؟
مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. مونږ تر دې دمه چې زل تاسو سره غږیږم، هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو سره د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د څرګندونو په رابطه باندې د غوی غبرګون راواخلو. د کورنیو چارو وزارت په دې رابطه باندې لڅویلو ډډه وکړه. د دفاع وزارت باید په دغه څرګندونو په اړه غبرګون وښيي چې تر اوسه نه دی خودلای. خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون او د خاغلی محقق دا څرګندونه چې ګواکې د افغانستان 60% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده بیا اساسه بولی. دغه کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی نن ازادي راډیو ته ویل چې خاغلی محقق چې د په خبره د حکومت یو له مهمو لوړپوړو چارواکو څخه دی، باید دا ډول غیر مسولانه څرګندونه و نه کړي، ځکه په خبره چې دا ډول څرګندونه په عامه ذهنیت بد تاثیر کوي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن، عذاب باز شروع کردن به تخریبات. اگر همی گپ راست بوده به ایس معاون ریاست اجراییه، چرا همی گپ پیشتر نگفته؟ چرا تا حال همی موضوع را چوب بوده؟ و اگر به خاطر عزیز که سر انتخابات است برای عذاب کرسی داده نشده، به خاطر بازال این اک تخریبات ایوازی که رویه بدیم ما به سربازهای خود، متاسفانه این موضوع گیری از اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
د ژیر سد دویم رسیال محمد محقق تازه لیوی رسنی سره په خبرو کې ویلی دی چې د افغانستان البته دویل چې په یقین سره د خبره کولې شي چې د افغانستان شپېته سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې د امدار از ویلی دی چې په افغانستان کې د اویا یا اتیا فیصد د خاورې د کنټرول پر رابطه باندې چې کومې څرګندونې کیږي هغه مبالغه آمیزه دي. اما د معلوماتو پر اساس چې دی معلومات لري شپېته فیصد خاوره د طالبانو په ولکه کې ده. مراد صاحب محقق په افغانستان کې یو له هغو څیرو څخه دی چې همیشه دا ډول جنجال برانګیزه څرګندونې لرلې. په تیر کې هم یعنی تازه مورد کې د غزنی د جګړې په رابطه باندې څرګندونې لرلې او همدارس له هغې وړاندې په ایران کې ښاغلي محقق څرګندونې د لشکر فاتحیون په رابطه باندې څرګندونې کړې وې چې په افغانستان کې ګڼ غبرګونونه له ځان سره لرل. همداراز دغه وروستۍ څرګندونې چې د طالبانو د حاکمیت په رابطه باندې کړې دي هم غبرګونونه له ځان سره لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو لوی کارپو سره هم وغږېدو. ښاغلي باري آرس ازادي راډیو ته وویل چې د محمد محقق څرګندونې له واقعیت سره اړخ نه لګوي. دا سمه ده چې په افغانستان کې جګړه شته، وسلوال مخالفین په ځینو سیمو کې حاکمیت لري، اما په دومره تعداد سره چې ښاغلي محقق ته خبره کړې ده په هیڅ وجه د منلو نه ده.
دا د دد احصایه کاملا مخرزانه او غیر واقعي ده. قطعا په افغانستان کې دونه ځمکه د طالبانو تر واک لاندې نه ده. په دې کې شک نشته چې تهدیدات موجود دي. د ګوتو په شمار ولسوالۍ یقینا چې د طالبانو په کنټرول کې دي.
د ښاغلي آرس په خبره دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي، نو ضروری ده چې هر مسؤل چارواکی هغه که په حکومت کې، البته د حکومت په لوړ پوړو چارواکو کې، دوی باید د افغانستان د ملي مسایلو په اړه سنجیده خبرې وکړي، مسؤلانه څرګندونې وکړي. د ده په خبره که چیرته بیا هم دغه لړۍ دوام پیدا کوي نو هرومروی باید حکومت مخه ونیسي، ځکه چې په عامه ذهنیت باندې د ښاغلي آرس په خبره ډېر بد تاثیر کوي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. حدیث پردیس دوستانه واموریدل چې د ولسي جرګې چار غړو د غراز د پوځي چارو او سیاسي چارو کارپوهان وي چې د افغان حکومت د یو لوړ پوړي مقام په توګه ښاغلي محمد محقق ته دا نه ښایي چې داسې څرګندونې وکړي چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو حوصله کمزوره کړي او یا د ملي ګټو خلاف وبلل شي. پر همدې مسأله زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو استاد ودیر صافی سره خبرې کړې دي.
زه دې خبرې سره په دې نشم موافق کېدلی چې دا خبر چې دومره خاوره د طالبانو سره په لاس کې ده باید رسمي ډول سره وزارت دفاع، وزارت داخله او امنیت دولتي د افغانستان تایید کړي چې د هغو د خولې نه نه یې اورېدلي او هغو نه یې تایید کړي، دا یې منلي نه یي. یوازې محقق صاحب دا خبره کوي، دا د خپل منبع وښيي، خپل سورس دې وښيي او کاغذ نه ښیي، نو مانا دا ده چې هسې یو خوشکه سیاسي استفاده ده دې خبرې نه او خپل موقف دغه نویو لارو چې کلکه نیولې ده غواړي هلته تثبیت کړي یا کلکي.
استاد ستاسو د سیاسي استفادې خبره وکړه، خو محقق مثلا د اجرایه ریاست دویم مرستیال دی، او یعنی څه فکر کوئ چې که چېرته داسې د حکومت لوړ پوړی مقام په دغه ډول څرګندونې کوي چې بیا ثبوت کولی هم نه شي، نو فکر نه کوئ چې پایلې به ډېرې یعنی منفي وي؟
پایلې د سرونه ډېرې منفي دي. څو ډوله اغېزې لري. دا اول خو دا چې د خلکو په نظ باندې د حکومت حاکمیت ډېر ضعیف وي او د خلکو فاصله د حکومت نه نور هم ډېره وي. وخت چې خلک پوه شي یا واوري دي یو معاون د ریاست د اجرایه د حکومت وحدت ملي نه چې هغه مني چې اویا فیصد خاوره طالبانو په لاس کښې ده، نو هغه طالبان چې په هغه کلو بندو کښې ګرځي او څوک ورته تسلیم نه دي هغه هم ورته تسلیمېږي. او هغوی دغه وسعت د نفوس په قلمرو باندې نور هم ډېره وي. او حق د تعین د سرنوشت د خلکو ته چې دوی په خپله باید خپل آینده نظام وټاکي،
استاذ پختونه میدا کوله چې محقق تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې یو لاغو چیرو څخه ده چې په همیشه یعنی په دې ورستیو کې د اقل دغه ډول سرګندونی د ایران پر اړه باندې د غزنی د جګړې پر اړه باندې ولی حکومت کچیرته دغه ډول سرګندونی خغلی محقق نشي ثابتولی حکومت په وړاندې اقدام نه کوي
حکومت باید اقدام وکړي باید دغه اداره د لوی سرنوالی چې هلته وجود لري او دغسې مسؤولو اشخاصو نه چې مسؤولیت لري په دولت کې په لوړ مقام کې او دا په نظم عامه باندې د دوی هره خبره تاثیر اچولی شي په اقتصاد تاثیر اچولی شي په امنیت تاثیر اچولی شي سرنوالی حق لري چې دوی دا اظهارات کوټ کړي او راوی غواړي او پوښتنه ترې وکړي چې د ثبوت دپاره د کوم شواهد او منابع لري دا باید وړاندې کړي چې هغوی ته رښتیا اجلا ونیسي مربوطه حقوق اقدامات سره په مشورې او یا دا ده چې تکذیب وکړي چې خلک یې د پریشانۍ نه خلاص
د اجرا رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق د دې څرګندونو په اړه چې ویلي دي د افغانستان شپېته په سلو کې خاورې د دولت د وسلواله مخالفانو په لاس کې ده د سیاسي چارو د کارپو ښاغلي ودیر صافي څرګندونې مو ورې دي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس هم له واصل وسال څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو
د افغانستان د سوداګرو سنوی په نوایي که څه هم په نوایي کې یو ځل د افغان سوداګرو سوداګریستو کې د هوایي دهلیز له لارې نورو هیوادونو ته انتقالیږي خو په خبرې دا کافي نه دی او باید پکې زیاتوالی راشي د دې خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال یوازې زعفران او تازه میوې د هوایي دهلیز له لارې هندوستان قزاقستان ترکیه او سعودي عربستان ته صادرېږي ښاغلی الکوزی وایي د مناسب بازار د نشتوالي له امله په نوایي کې یوازې یو ځل د افغان سوداګرو امبال د هوایي دهلیز له لارې دغو هیوادونو ته انتقال خلیګي خونو موړوي د سوداګری وزارت په همکاري دوی هڅه کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني تولیدات ته مناسب بازار پیدا کړي د افغانستان د سوداګری خونې د معلوماتو مخې تر کله افغانستان د هوایي دهلیز لارې 2000 ټنه صادرات لرل چې په روان کال کې باید جات شي وای چې د مناسب بازار د نشټوالي لامل دغه کار نه ده شوی بلخو د افغانستان د سوداګری صنایع وزارت وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند د سوداګری نندرتون جوړ شي دغه وزارت وایي مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې نندرتون کې د افغانستان بیلابیل کورني تولیدات نندارې ته ایښودل کیږي چې د پرانستې په مراسمو کې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي هم ګډون کوي ښاغلی قوقندی وایي د یاد نندرتون د جوړولو هدف د افغانستان کورني تولیداتو ته د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو پام اړول دي تد په خبره د افغانستان او هند دغه سوداګریز نندرتون کې د ګډون لپاره د بیلابیل هیوادونو سوداګرو ته بلنلیکونه لیږل شوي سو په خپل ګډون سره د افغانستان د کورني تولیداتو په اړه معلومات ترلاسه کړي او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو بوجۍ وړه 200 افغانۍ د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ 1400 لیټر غوړي 1000 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شادر سرای کې د زنو بهرنی وسره سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 28 پولا یو یورو 3 افغانۍ 50 پولا یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پولا یو سعودي ریال 9 افغانۍ 10 پولا زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 9 پولا او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم د سوریې د جګړې د روسیو تحولاتو په اړه راپور راخلو امریکا د سوریې پر ادلب ښار د حمله پر وړاندې روسیې او سوریې ته خبرداري ورکړه د ادلب په اړه د امریکا د تازه خبرداري جزئیات له اسمت ساروان نوري چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې د سارون صاحب مهرباني
مننه مراسب د امریکا متحده ایالاتونو روسیه او سوریې ته خبرداري ورکړ چې په راتلونکو ورځو کې د سوریې د مخالفو یاغیانو په روسي ترکان کنټرول لاندې سیمې هر راس پوځي یرغل وشو، د سوریې وکلنه کورنۍ جګړه به نور هم پراخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د سوریې په ادلب ولایت کې چې د ترکیې په پوله کې د یاغیانو پلونه والوزول او د حکومتي ځواکونو د حملو په وړاندې کندې او مورچې وکیندلې. د روسیې او سوریې مشرانو ویلي چې پر ادلب به پراخ عملیات وکوي. پامپیو پر ټویټر لیکلی د امریکا متحده ایالاتونه فکر کوي چې که پر ادلب یرغل وشو د سوریې له وړاندې څخه خطرناک کړکېچ به نور هم پراخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې انتقاد کړی چې پر ادلب د سوریې د حکومت د حملې د پلان ملاتړ کوي. پامپیو دا هم ویلي چې 3 میلیونه سوریهوال به چې له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ ایستل شوي دي او اوس په ادلب کې دي، د دې پراخ یرغل له کبله وکړی شي او دا خبره نه ده چې نړۍ ناندرچی ووسی.
د سوریې د حکومتي ځواکونو له لورې پر ادلب د حملې د پلان په اړه ملګري ملتونه څه وایي؟
ملګرو ملتو هم خبرداری ورکړی چې په ادلب کې هر راس پراخ یرغل کېدای شي 8 لک نور سوریهوال بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د دې ادارې په وینا د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې 4 لک تنه وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي یا مهاجر شوي دي.
بله سروان صاحب، آیا د ملګرو ملتونو له دې خبرې سره سره چې د بشري ناورین په اړه ورکوي، روسیا لا هم د سوریې د رژیم د دریځ ملاتړ کوي؟
هو، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د سوریې حکومت بشپړ حق لري چې د القاعده د 10 زره جګړه مارو په ګډون یاغیان له ادلب څخه وباسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دی مستورا په جنیوا کې خبریالانو ته وویل هیڅوک شک نه لري چې د النصره او القاعده تروریستان هلته شته، خو د ملګرو ملتو له لوري پیشندل شوي تروریستان باید وځپل شي، نه دا چې ټول خلک.
ډیره زیاته مننه دوستانو له عصمت سروان څخه مو د سوریې د ادلب ښار د وضعیت په اړه دا چې دغلته امریکا پر دې خار د حملې پر وړاندې روسیې او سوریې حکومت ته خبرداري ورکړې، په دې اړه مو جزئیات واوریدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فراه ولایتي شورا غړي د دې ولایت د امنیتي چارواکي په غفلت تورنوي وایي چې د امنیت په تامین کې پاتې راغلي دي. له بل خوا به د دې ولایت امنیتي مقامات دا خبره نه مني، وایي چې دوی تر خپل وسه په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره فعالیت کوي. له فراه نه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه راپور لري.
د فراه ولایت د ولایتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې برخه کې امنیتي چارواکو سخت نیوکه کوي. د دې په خبره په فراه ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې ساحو څخه د ښار دننه ته راځي، چې په دې کار سره د ښار شاوخوا سیمې هم د دولت د ولکې څخه وتلې دي. د ولایتي شورا غړي همداشان د فراه فرارو د لوی لارې څخه هم سر ټکي او وایي چې د دغې لارې ډېره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د عبدالله خاني او سمد سالی د فراه ولایت د ولایتي شورا دوه تنه غړي مرکزي حکومت ته خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د فاجعې مخه مخکې له مخکې ونیسي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د فراه وضعیت د څو مودې راپدې خوا ډېر خراب دی. زموږ عمومي شعره مطلقا د مخالفینو تر ولکې لاندې ده، خصوصا هغه ساحه چې د پولیسو مربوطات کېږي، په هغه پوستې ټوله سوي دي. موږ غوښتون کې د دې چې وزارت داخله و دې موضوعات ته رسیدګي وکړي، هغه پوستې برته ایجاد شي.
با تاسف کې از بی کفایت ترین کماندانایی که در چند سال آمدند تثبیت شدند که بی کفایت ترین این شخصی است که در فراه آمدند.
همدیل که در فراه ولایت امنیتی چارواکی به د ولایتي شورا دغه ایده نمنه. فزامه شیرزاد د فراه ولایت امنیت خوندن په خبره غونډه کې وویل چې په فراه ولایت کې امنیت ځواکونه چمتو دي تر څو دغه ولایت د هرې سیمې څخه دفاع وکړي. د شیرزاد په خبره شپه او ورځ په دغه ولایت کې اوس هم پوځي او تصفیه عملیات جریان لري.
هر ورځ او هر شپه د پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت دوامدار تصفیه او تلاشي د ښار په مربوطاتو کې چوکونو کې د دې لپاره چې د خلکو امن تامین شي او د تروریستو حملو څخه مخنیوی وشي په دوامدار ډول شپه او ورځ 24 ساعته دا دوام لري. او ټول شپه زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ښار په مربوطاتو کې په مهمو محلاتو کې د دشمن د تهاجمي حملو په مقابل کې سپر دي او فرزایدی او هر لحظه به دشمن ته راشماتون کې جواب ورکړي.
د یادونې وړ ده کسان په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدون رسوي، خو لا هم د دغه ولایت اوسیدونکي د امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي او د مرکزي دولت همداشان امنیتي چارواکو غواړي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت ته دې جدی پام وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي وایي د آمو سیند هر کال د دوی زرګونه جریبه کرهڼیز مځکه او سلګونه د استوګن کورونه له منځه وړي. دغه سیند خپل مسیر د تاجکستان له لورې افغانستان خوا ته بدل کړی دی. په دې اړه له کندوز زموږ د همکار اجمل آرین راپور اورو.
په کندوز کې د آمو سیند د غاړې ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د دغه سیند اوبه د دوی کرنیز ځمکې او د استوګن کورونه ویجاړوي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې له تېرې یو میاشتې راهیسې د آمو سیند څه باندې 8000 جریبه کرنیز ځمکه او د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي، او که د اوبو مخه ونه نیول شي نو ښایي د شیرخان بندر تاسیسات هم له منځه یوسي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر دوه تنه اوسیدونکو میراجان او محمد الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د سلو کالو مځکه وروره روده شوروي څخه راغې وروره ما کنټرولو ته ولاړ دی، ما سیاسرو ته ولاړ دی، ځکه چوبړي وروره ما سیاسرې ده وایستلې، ما کورونې وایستله.
خواهش لرو چې څو واره موږ به دولت ته دغه بیانه ورکړې ده چې موږ ته کاغذ پراني کړې ده او موږ ته وعده راکړې ده، خدمت یې نه دی کړی.
دا 8 کاله کېږي چې موږ به دولت ته مراجعه کوو، دولت هیڅ موږ غږ نه اوري. 3000 جریبه زراعت ملک
د دوی په وینا د دغې ولسوالۍ هغه کرنیز ځمکې او استوګن کورونه چې د آمو سیند په څنډو کې موقعیت لري هر کال د دغه دریاب په بستر تبدیلیږي، ځکه اوس مهال د آمو دریاب خپل مسیر د تاجکستان له لورې د افغانستان خاورې ته کړی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی.
د شیرخان بندر دوه تنو قومي مشرانو محمد اجان او عبدالله خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونه د خلکو ورک کړه، مسجدونه جامع مسجدونه بشک ورک کړه، د خلکو جایدادونه غرق کړه. څلور درجه ځمکه د شیرخان بندر منطقه چې دا نیمایي خوست لاړه وړه ختمه کړه. شیرخان بندر باندې ختم شو. شیرخان بندر تجارت به پر کومه لار کېږي؟ د حکومت پر کومه باندې جوړ راځي؟
دا زموږ دغه دولت د دغه دریامو غمه ونه خوري نو شیرخان بندر په دغه الکریم موسم کې شیرخان بندر به د منځه ورسي. پیالان زموږ دلته په زرګونو جربونو ځمکه وړې ده، ازمکه ولاړه مسیر د دریا.
د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي چې د آمو د غاړې تحکیماتو ته جدي توجه وکړي تر څو خلک د دغه سیند له ګواښ څخه خلاصون پیدا کړي. دغه راز د کندوز سیمه ییز چارواکي د امام صاحب ولسوالۍ د اوسیدونکو انتقادونه مني او وایي چې د آمو سیند د غاړې تحکیمات د دوی د کار په لومړیتوبونو کې شامل ده، او برسیره پر دې دغه ستونزه یې له مرکزي حکومت سره هم شریکه کړې ده او په نږدې راتلونکي کې به د دغه رود د تحکیماتو اساسي کار پیل شي. د یادونې وړ ده چې د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي، خو کله چې له بدخشان تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې له ځان سره کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه ویجاړوي او حتی خلکو ته ځاني تاوانونه هم اړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن ماسپښین له دوه نه تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې پر دوه موضوعاتو خبرې کیږي. له دوه نه تر دریو پورې د یو شمیر ګوندونو له لوري د انتخاباتو د اوسنۍ پروسې د ځنډیدو د غوښتنې او د بایومیټریک سیستم په اړه بحث اوري، او له دریو نه بیا تر څلورو بجو پورې د افغانستان په ښارونو کې د اوبو د کمښت په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره او د ازادي راډیو له میلمنو سره شریک کړئ. یو شمیر د فضایي چارو کارپوهانو د یو نوي کهکشان تصویرونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
د فضای علوم و امریکایی چیرون که وی چه پا چیلی که د علما تلسکوپ و وسیله د یوستر کهکشان واضح تصویر اخیسته یا ثبت کرده. دا کهکشان لمزه که 2,000,000,000,000 و 400,000,000 نوری کاله لیره او تر اسمان لار زر برابر چټک ستوری جوړوي. دوی وایي چې څېړنې یې ښیي چې دا کهکشان د مالیکولي وریځو په نتیجه کې رامنځته شوی چې په ټول کهکشان کې خپریږي. دا وریځې له مځکې سره نږدې 2,400,000,000,000 نوري کاله واټن لري. ساینسپوهان باور لري چې ستر کهکشانونه په حقیقت کې د اسمانلار د بیضوي وزمه ستورو کهکشانونو لومړنۍ بڼې دي. دوی هیله لري چې د کهکشانونو په اړه په څېړنو به د نړۍ د یوې کوچنۍ برخې د رامنځته کېدو او تکامل په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا څېړنه د امریکا د ماساچوست پوهنتون او د جاپان د توکیو د ستور پیژندنې د ملي ادارې څېړونکو په ګټه کړې ده. د کهکشان کاسموس ایزایت TEC یو نومېږي او ساینسپوهان یې له مودو راهیسې پیژني، خو الما تلسکوپ چې 10 برابره شیان واضح ښیي د هغه په اړه دا تازه معلومات مهیا کړي.